د کرکټ یحیی اثر نورسانی نه کوو چې په دې ډیر کم وخت کې ډیر خلې ځلې د نورستان ولس د کرکټ په برخه کې وړاندې کړل.
د نورستان اوسیدونکي په دغه ولایت کې د لومړني کرکټ لوبغالي جوړولو خوشاله کړي دي. د دوی په وینا له تیرو څو کالو په مرکز پارونه ولسوالیو کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو شمیر زیات شوی او په داسې ځایونو کې لوبې کوي چې هغه د منډې، توپ اچونې او توپ نیونې لپاره هیڅ مناسب نه دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکی یعقوب خان:
نورستان ولایت یو غرنیز علاقه ده، اکثر په سیمو کې زموږ ځوانان کرکټ سره علاقه پیدا شوي دي. په تیګو مینځ کې، په درو کې، په غرونو کې هغوی لوبې کوي، زیاتره غورځېږي، ژوبل کېږي. باید معیاري میدانونه هغوی ته جوړ شي، نه تنها کرکټ ته، ټول ورزش بخش ته باید متوجه شي حکومت تر څو ځوانان ورزش وکړي.
نورستانیان وایي که په ولایت کې معیاري لوبغالي ورغول شي نو د افغانستان کرکټ بورډ کولی شي چې د اوړي په موسم کې په دغه زرغونه او ښکلي چاپیریال کې د شپږیزې په څیر مهمې سیالۍ ترسره کړي. د نورستان په مرکز پارون کې په ولسي ځمکه او شخصي لګښت په داسې حال کې د کرکټ لوبغالی جوړیږي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د حکومت او کرکټ بورډ په مالي لګښت د کرکټ لوبغاړو ته یادې اسانتیاوې چمتو شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د اسرائیلو د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه شپاړس کسان وژل شوي دي. د وژل شویو کسانو په جسدونو کې د الاقصی شهیدانو روغتون ته وروړل شوي دي او اسوشیټډ پرس هم شمېرلي د یوې ښځې او درې ماشومانو پاتې شونې شامل دي. دا برید داسې مهال شوی چې متحده ایالاتو، قطر او مصر له میاشتو راهیسې هڅې روانې کړي چې په غزه کې د یوه اوربن او د اسرائیلي برمتهو د خلاصون لپاره یوه موافقه ترلاسه شي، خو تروسه په دې برخه کې اختلافات نه دي هوار شوی. د امریکا د ولسمشر مارسیلی کاملا هرس د دیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره خپل کاندیداتوري ومنله. نوموړی تیره شپه د دیموکرات ګوند د ملي کانګري په څلورمه او وروستۍ ورځ د وینا په ترڅ کې رسما د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند له لوري کاندیداتوري ومنله. مخکې له دې چې کاملا هرس وینا پیل کړي، شاوخوا درې دقیقې د ګډونوالو له تود هرکلی سره مخ شوه. هغې په دې وینا کې د امریکا خلکو ته د خپلو سیاستونو او پروګرامونو او لیدلورو په اړه معلومات ورکړل او همدارنګه د جمهوري پالو د ګوند د کاندید پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر او سیاستونو انتقاد وکړ. میرمن هاریس ویل چې د قانون حاکمیت ملاتړ ته ژمنه ده. کاملا هاریس وروسته لغې د دیموکرات ګوند له لوري د ولسمشر انتخاباتو نوماندۍ ته راوړاندې شو چې ولسمشر جو بایډن له خپلې کاندیدۍ لاس واخیست او د هغې ملاتړ یې وکړ. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نومبر په پنځمه نیټه ترسره شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د یو ویشت افغان شزینه لیکوالو د خاطراتو کتاب چاپ شو. وړاندې به په دې اړه واورئ. لیونه به مهم تاریخی کتاب و مهم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غیر غذایی سیستم نه بحث کوي.
شعر لرو.
زه چې کله پښیمانی شم، اسویلی شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم. او
د خپرونې لویه برخه مو د لاسي صنایع او هنر ته بیله شوې ده. په کندهار کې کولالان له خپل کار خوش دي.
چې دا ما دوبه سیزن ولې دی، بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دي. ا ګلدانۍ سیزن چې بیا ولې دی، بیا بیرته لوښ تور اورو.
دا به هم واوري.
دا کنت افغاني جوړوم، لاسي کارونه کچنی والی مې دا لاسي کارونه او خوخېدو هم د مریو هم ماشین رقم کار سی به وبسته ما به خوخېدو کول مني.
زما ګرانه کابل کتاب چې په انګلیسي ژبه د مای ډیر کابل په نوم په روسیو کې آنلاین خپور شوی دی، پیرودونکي د امازون له لارې ترلاسه کولی شي. په دې کتاب کې یو ویشت افغان ښځینه لیکوالو د 2020 کال د اگست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو خپلې ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دوی دا لیکلي دي چې په بانکونو کې وضعیت څرنګه و، له دوی سره چلند څه ډول و. د ښوونځیو په اړه هم خپلې خاطرې شریکې کړې دي. همداراز ځینو هغه خاطرې په دې کتاب کې خپرې کړې دي چې دفترونو ته تللې دي او هلته یې ځواب ورکړی دی چې نورې ورنشي. همداراز یې د طالبانو له تلاشیو څخه خپلې ویرې څرګندې کړې دي. د دې خاطرو لړۍ داسې ده چې له اوړي پیلېږي، مني ته ځي، بیا د ژمي خاطرې دي، بیا د پسرلي او بیرته اوړي ته رسېږي. تر خاطرو لاندې نېټې لیکل شوې دي. دا خاطرې د افغانستان د بیلابیلو قومونو ښځینه لیکوالو لیکلې دي. که څه هم د دې کتاب لیکوالانو بیلابیلو هیوادو ته پناه وړې ده، خو بیا هم اکثر خاطرې په مستعارو نومونو خپرې شوې دي. د زما ګرانه کابله د کتاب هغه لیکوالانې چې خاطرې په خپلو نومونو خپرې کړې دي خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې دا کتاب یوې مؤسسې په بریتانیا کې خپور کړی دی او د خبرو لپاره د هغوی اجازه شرط ده. لیو آنلاین خپره شوی کتابه د یو لیکل شوی ناچاپ کتاب پلور. دا کتاب د افغانستان د تاریخ د یو مهم اړخ خو یو ډول پټ اړخ په باره کې دی. استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 250 تر 300 مخونو پورې رسیږي. استاد ستانکزی چې د حقوقو استاد دی وای چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ، یعنی د احمد شاه بابا له دورې نه له 1940 کال نه را شروع او د سراغلی ده د جمهوریت تر سقوط پورې، په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه موردو کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېرېدو هلته تعلیفات کوي، د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو را اخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې او اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالت لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې، چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل، یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهان ستانکزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخته را په دې خوا، خو بیا بېرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته هم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را په دې خوا د افغانستان زندان؟
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه، اما په سریزه کې د هغه نه وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي، چې ترغو په اصطلاح مدخل، چې ترغو اصل مسئلې ته داخلي کړو. نو هغه نه مخکې د مسئلې ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کومو مراجعو اعتقاد کړی ده؟ د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت، یا د خوشحال خان خټک د وخت، لا خو د ده په دیوان کې هم ډېرې اشارې ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت د زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړي؟
معمولا له تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي. هغه استنباطات تاریخ کتابو کې راغلي، له هغه نه اخیستل شوي دي.
ولو کده یو کرخه هم و ما حالت بیا ترسیم سوید کتاب که
بیا راو روس تا وقت که چه کلا تاسو دی افغانستان دی زندانونو پا بارک معلومات را طول کردی مثلا دی امیر دوست محمد خان لزمانی راو روس تا دلتا مو یو چه دیر مراجع پیدا کردی او کنه
دیر نه محدودی دی متاسفانه یعنی دیر موسق منابع یا دیر علمی منابع یا مسادر چه اگه او کنیسی دا مثلا پا امیق دول مسیری متاسفانه چه نیل رو اما کلا چه تاسوبینه چه دیر پا منز که اگه کورنه رقابتونه مطرح کهگی مثلا یاو دی زمانده زندانون دی افغانستان نه چه دی امیق زمانه نه تنها پا افغانستان که تو نور دنیا که به معموله بندخون یا زندانونه ده پادشاهان و پا قصرون و دربارون و یا اوگو تنیزده محلوک که دل اینه ده امیر دوست محمد خان ده ویده چه کلت تاسلار سه اینو گوری چه اکثر هم ده افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی پا بالای سار که موقعیت لری چون بالای سار ده شاهان و پیستلا اگه اصلی قصر گنگی که دل یا کلا چه مثلا تاس راجعی ده امیر شیر علی خان پا دوران که نگه ده شیر پر زندان مطرح مثلا مطرح کیدی چه ده شیر پر زندان حتی ده امان الله خان پا دوری که ده نادر شاتر زمانی پوری پا اصطلاح ده افغانستان مرکزی زندان گرم کیدی چون امیر شیر علی خان حال تا شیر پر خبل پا اصطلاح قصر جوڑی یا حال تا نوی کار جوڑی بیا وروست ده غنه ده نادر خان پا زمانی کده چه ده مزنگ ده زندان مسئله را مطرح کیگی اما بیا ده علاج رضای شا به دوران که ده محبس رسمن پرانستد کیگی اما ده پچنگ بیا گوری چه مثلا نور محبس وجود داری فرزن شخصی محبسون وجود داری ده طول مسئله پک پام خیلو بیسی
تا شخصی محبسون و مسئله یاد کرده جینی شخصی کورونه مثلا دی وزیر محمد اکبر خان دی خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي دا موضوع ډیر پراخی شي نه یعنی فکر نه کوي چې
نه زه په دغه جزئیات نه ور داخله کوم ان د مال نظر دی حقوق په معنا زندان ده د حقوق په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي مثلا او که حتی دی تیر جمهوریت پا دوران که یا دی مجایدین دو حکومت پا دوران که دسته محلات لرو چه ملک و توایفی و حالت جان تغوره کبی او باز اشخاص شخصی محبسونه لری یا مثلا خارجی قواوه چه پا افغانستان کشتون در لو دی پرتل دنه چه در افغانستان دولت پر خبر وی دی جان تا جانگری زندانونه در لو دن چه کم سالونه دی هلمند شورابک یا مثلا دی کندهار زندان چه اصلا افغانستان دولت پی خبر نو او علت افراد و اشخاص ساتل سیوی دی دی مسائل تا دی حقوقی نظر دل سیوی چه اول خپل دقا محبس یا زندان چمره غیر قانونی و چمره خلاف دی موازین را غلی بیا وروس دی اگه نه در چه سیوی دی چه دلت هم زندان وجود در لودو او ما حدث کرده چه علت حدی اقل ارقام قیدا که متاسفانه در زندانیان تا دمال اسرسای اونو یا نسته چه موگه مستند کلی وی دیده اما پر صورت تا در شکل بانده تازد خبر پر ارتباط چه شخصی زندانونو بحث سنگده دم دی حقیل نظر لیده بیدی
پا روسی و کلونو که چه پا افغانستان که چرنگست شکاری فکر کم تر طول و لوی زندان پولی چرخی ده چه جورد شویده او بیا دا زندانون یو څه منظم شوي دي بیرته هغه ستاسو مسئلې ته که راشم له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي یعنې چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري او له هغوی هم له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته مطلب مې دا دی
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهی که را مطرح کیگی ولی امیر عبدالله خان د خپل پلار د زندانو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسیږي هغه ارقام چې ښیي 12,000 کسان نارینه دی د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان او 8,000 خزی بندیانه ویچه دیگر دو زلانه بندی خانه در وسنی مراد خانی که موقعیت در لود سپنون دی پری خانه تاریخ یادوی دلت زندانیان هم دولا خان چرازی دا زندانیان ټول تقریبا خوشی کوي او د خپل په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افاقي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشی کوي یا حتی لیونی شوي دي خوشی کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده موظفه یې امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته بالا تروس پورې لاسرسی نه ده پیدا کړې. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظامنامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته د قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي. اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد او په حبسخونو کې سته، هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط ورځي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه داسې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه ده پلی سوی دا بیل بحث ده. اما تر آخره پورې بیا نو په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینو زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته چې دا د بین حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره میلرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په دغه بګرام زندان څخه کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې د وتلو ویاله یې هم سره موږ 2014 نه وروسته دا قرار قرار افغانانو ته تسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې تحقیقي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشاره درلودلې.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوی؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ده و نه کله چې د افغانستان محبس د ظاهرشاه په زمانه کې په 1312 کال کې د دیمزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېر ښه پوښتنه مو کړې، زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تېر کلونو کې تاسو جالبه نقطې ته توجه کوئ. د دیمزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسو چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټول شفخانی لیدی او د مرکز د پولیسو قواوو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه. او د دې د پاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي ورته څه رقم زحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنوزی صاحب، په ورته وخت کې چې تاسو زندانونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زندانی ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړي دي.
بله دقیقا، مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د ده د تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې هر کې ساتل کېده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه او الحضرت ظاهرشاه په زمانه کې حتی وروسته د هغه د داود خان په دوره کې او روس دیگه نه خدا شمیر په نور حاکمتونو که دیدیگی حتی غیر قانونی داغون صورت نیسی تر غجای چې ممکنه ده. bale
د داوتخان په وخت کې مو مثلا د شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق لکه میواندوال او کنه.
bale 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 سردار ولی موسی شفیق میواندوال محمد خانم رستیال د کسانو ته bale bale تر غجای پورې چې ممکنه. مثلا ملک خان عبدالرحیم زئی چې د روغدا دوره په هم زای خان په دوره کې هم دوه خان په دوره کې حتی د دموکراتیک خلق په دوره کې د دې پرزندانو کې په ورته تیری کړی دي د مسایل ته هم پاملرنه کړې تر هغه پورې چې مقدور
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و زندان خوړلي ادیبان یواز لیکوالان یاد کړی و پکې لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل
ډېر لک د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شو کسانو په ارتباط وجود نه لري لستونه وجود لري مثلا د شان پالیسی په دې سوشل میډیا کې یا نور منابعو کې د پیګې چې فرزند پانتون دی استادانو لستونه راوته دي چې په دوره کې لادره کسی وی دی یا زندان تطلیلی دی اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری نو دا به یو ستونزه وي چې سړی ډېر زیات تنظیم کړی سي یا دقیق ارقام په کتاب کې ورکړي.
له پوهانستان نجزي څخه مننه. دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1004 هجري قمري کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وایي له بګرامه پښې تړلي هندوستان لره روان شوم، په ډیلي په رنتبور کې 3-4 کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شعرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وایي جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډه شه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پس له بنده دی د عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخمکې ته یا مغولو سره رسم. د زندان پیښې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوي دي چې شاید بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وي شوي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یوه مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو لمخي د روم له مشهور زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی وو چې فاصله او به هلته تیریدي او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه نه څه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه باندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د شاعر منقاد الرحمن رودوال شعر لرو. له دوی مننه کوم چې دا شعر آزادي رادیو مجلې ته د واتس اپ لارې را لېښل دي.
حواس زه چې کله د حواس د جهنم نه را په خود شم په سوت شم په ځان شم زه چې کله پښیمانی شم اسویلی شم انسان شم نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې او حواس تر بریده راشم او د ژوند یو دولارې کې حیران شم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کولالی هنر یو شمیر لرغونپوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانې وي چې لومړنیو انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیرمه کړي. بیا د وخت له تېرېدو سره دا لوشي منظم شول او ورو ورو یې د ډېر هنر غیژې ته پناه یووړه. انسانانو پر دې لوښو ګلان حکاکي کړل او پر رنګونو یې تزیني شیان پرې وویستل. د دې لوښو د جوړېدو چارې هم د وخت له تېرېدو سره بدل شوې دي. یو وخت به یوازې پلاس جوړېدل، بیا ورو ورو داسې څرخونه ورته جوړ شول چې په آسانۍ څوک لوښي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراحي ته هسکه نرۍ غاړه او څوشکی ورکړي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې کولالي لوښي دود دي. د تخار له آی خانم، د لوګر له عینک، د کندهار له منډیګک، د جوزجان له تلاتپې، د کابل له بګرام همدارس له ځینو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوښي ډېر دي. د ځینو په باور پاکستاني لوښو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخه نیولې ده، خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څه ناڅه غوړېدلی دی. په دغه ولایت کې د کولالي صنعتکاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوښو په جوړولو بوختي وای چې د تیرو کلونو په پرتله یې د کولالي مسلک وده کړې او ډېر مینوالې پیدا کړي دي. اوس مهال د کندهار د کولالانو په لاس جوړ شوي توکي ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرې شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کولالۍ صنعتکاران د دودیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګلاسونو او د بیلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کولال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډېر منګیان او په ژمي کې بیا ډېرې ګلدانۍ جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډېر روزه، کوچني منګیان ډېر روزه، دغه تورستان چې دغه هم ډېر روزه، دا دکاندارانې په دغه دوکانو باندې کښېږي. اوله دغه خلک پیاده درو، خلک بس چیرېږي، بس اوبه ځینځي، دغه ګیلاس ځینډکۍ بله چشه، دغه ډېر وزي او دغه کوچني منګي ډېر وزي. په دوبي کې دغه سیزن دی چې دا مازې دوبی دغه سو سیزن یو لوی دی. بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دي. ا ګلدانۍ سیزن چې بیا ولوی دی، بیا بیرته لوښ تور اورو، لوښ تور اورو، لوښ جوړو، لوښ جوړو جوړو، درغه وخت پر چی پسرلی کېږي.
دلته د کولالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوې د دې کار او مسلک له لارې برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کولالۍ لوښو یو خرڅونکی وایي په لاس د جوړ سو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډیو ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بل داسې ولسوالۍ ته، بولدک ولسوالۍ ته، میوند ته، داسې نور ټول اطرافو ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې پروشا ډېر سوي دي، دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي. یعنی که درته وایي چې لشکرګاه او مساکلا او سنګین و داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایو ته هم دا زموږ شان چې دي، دا ټوله صدرېږي او د پخوا تر وخت چې دي دا زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي او ټوله خلک اوس په دغه اخته شوي دي د دغه شان څخه ګټه پورته کړي او په دغه باندې یو ورځ کورځي خپل ځان ته راوړي.
د عصمت الله په نوم د کندهار یو اوسېدونکی چې دلته د کولالۍ تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وایي د کولالۍ صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې مینهوال دي، ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو، د یو منګیانو اوبه مو خوښ دي، مثلا طبیعي اوبه لري او د دې او د جای کو د یخې اوبه په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیژي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مبارزې څخه وقایع دي. اوس هم په اوه په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي، د جتر څنګه ما دا رانیولې دي. نو لوښې مثلا پیاله ده او د شمبو کنجي د هغو مسره کوم، ځکه دا دته رواج لري او دغه رواج اوس دلته پرمختللی دی.
د کندهار کولالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښار او استوګنې سیمو څخه لیرې د دوی د کار او بټیو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کولالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
افغانی جامعه په کوردن نه او بهر د افغانانو د کلتور استاد توپ کوي. په نوی مل مریض لسیز کې یو راپور خپور شو چې پکې راغلی وو چې له 1292 تر 1340 د څه باندې 238 میلیونه ډالرو په ارزښت جامع افغانستان ته وارد شوي دي. په دې کې هم نوې جامې وي هم لیلامي جامې شاملې وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 80 میلیونه ډالرو په ارزښت جامې واردې شوي دي. البته په 1940 لمریز کال کې له بهره د جامو واردات د 1992 کال په پرتله 50% کې کم شول، چې هغه وخت افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندي علت دا وباله چې په کور دننه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلانو بیا هغه وخت څرګنده کړه چې د افغانانو کورني عواید یو څه کم شوي دي، نو جامې له ډېرو ضروري اقلامو نه شمېرل کېږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډېره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو ولایت په کور دننه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډېره لږه پانګونه شوې ده. خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې یو شمېر ښځینه وو په خپلو کورونو کې د جامو د اوبدلو هڅې پیل کړې چې تر ډېره یې افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې به له افغانستانه بهر په نورو هېوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې ښځینه کالي ګنډونکي له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول ښځینه جامې ګنډلی شي خو د بازار نشټوالی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشین د څرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې. له تیرو څو کالو د ښځینو او د ماشومانو کالي ګنډي. هغې په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو څو نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي راډیو ته وویل څو ډوله کالي ګنډلی شي خو بازار یې په نشت حساب دی. دا وای خیاتی د دې د پارس د کړ چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونو به خلاص شي. خو د بازار نشټوالی لکبلې هغه هله تر اوسه نه د پوره شوی. دا یوازې سلمان د چې د کالی وګنډلو کیسه بزده کړي او د بازار نشټون خفه کړي ده، بلکې د هغه په سیر ډېرې خزینه خیاطانی ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدی هم مخې ته د کالی وګنډلو ماشینې خې دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلې شي خو د بازار نشټوالی په وجه ستونزې ګالي.
ایمو خیاطی کړه تاسو هر قسم کسب سنام نشوست یاد واسه میش وریب شون میش امریلا سور هر قسم باید ایمو تا
د خزینو هر ډول کالی ګنډلې زده دي. وریب شو امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې ګنډلې دي. خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو. خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولې دی. پخوا یو څه بازار خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه پنشت حساب دی. د دغه خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د خزو د ژوند خوالی په نوم د خزو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او جواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیز جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردګ یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی لخپل کاروبار خوښ دي.
کینی زون می و سره مقایسه کومه پرمختګ میکړي پسندازم لرمه سالنه
پرمې دا څلور دیر شکله نه کریمه ده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکي چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریمه زیاتوي چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړی دي. نوموړی وایي اوس مهال له تیرو دوو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو، د سکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ د سکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړوو. دلته راغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړل، اوس مکمل جوړوای سم، بسته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی چې زه دلته کار کوم. زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډېر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرمه. سال لپاره مې سره زر واخیست.
کریما له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې یې له خپلو دندو بې برخې سوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریما او نورې ښځې په دې باور دي کدی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي، نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسېدونکې ده چې افغاني ګنډونه او یو شمېر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼې نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختي کړي دي. دا وایي لاسي کارونه یې په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او له کلون رئیس افغاني ګندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري.
دا ګند افغاني جوړوم، لاسي کارونه دي، چني والی مې دا لاسي کارونه او خوخېدو هم د مرو یو ماشين رقم کار سی به و بس ما به خوخېدو کول به مې سبا یې چې زده کم او کارونه. اول سل چې مې ګند افغاني جوړ کړ خپل ځان ته مې جوړ کړ، بیا مې نور چاسی به فرمایش را کول، همسایه و ته کور کیندرند و ته بیا شفار چته می جوړم. دا د موږ خپل افغانی رواجم ده، ځوان چې خپل افغانی کالی شهرت پیدا کیند، دا د موږ دود دستور چې دا ځوندای وساتم. مخته می خپل کاوسی کار می کوم، اوس می کار ډیر سو شاګردانم لرم، د لاسی کارونه بیا بعضی هغه کوي. یو پنځلس نفر به یې
نازو وای تر ټولو لوړه به هغه افغانی کالی لري چې کارونه او ټکرې پورېښمن وي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهالې گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپل برابروي. خامک دوزی، ګلدوزی، غاړی او ټکرې جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې ښځې له جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی، خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام رانغاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم. په خدای مو سپارم.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی چلم نرے نرے خوگی گی چلم نرے 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 خوگی گی تمین ولی بیلی گی تمین ولی بیلی گی تمین ولی بیلی گی تمین ولی بیلی گی
تمین ولی بیلی گی